دا وو ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث نیخ په نیخ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټې د ضابطه کار پر جوړولو لا هم سلا سوې نه ده. د کمیټې کار د پلټنو لپاره ضابطه کار جوړول وو. پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنیانې لرلې چې مقصد یې د هیواد له ټکس ځان ژغورل دي. له دې وروسته اپوزیشن ګوندونو وغوښتل چې نواز شریف ته استعفا ورکړي، خو وروسته د پلټونو پریکړه وسوه او دا فیصله وسوه چې کمیټې به ضابطه کار ټاکي چې څنګه تحقیقات وسي. خو اپوزیشن وایي په پلټونو کې د نواز شریف نوم هم شامل کړل شي. خو د مسلم لیگ نون غړي بیا وایي چې په دې ضابطه کارو کې د اسامه بن لادن په ضد په بټاباد کې پلټني او دا ډول په 1991 کال کې په مشرقي پاکستان کې چې څه شوي دا پیښې هم شامل کړل شي. همدغه خبره ده چې د دواړو غاړو له طرفه څخه په دې باندې یو پر ځای ولاړ حالت دی. کوشش وکړو چې دغه موضوع نن د مشال ترڼا لاندې بحث کې وڅېړو. کارپوهان خادم حسین به راسره د ټلیفون په لاین وي، خو د ټلیفون کې ستونزه داسې ښکاري چې ټلیفون رنګ ورځي. خو البته په دې اړه مو له حامد میر سره چې د پاکستان یو وتلی خبریال دی له هغه سره خبرې کړې دي او له هغه په سر کې پوښتلې دي چې اصلا د پاناما اسنادو شاته اصل خبره څه ده که نه د اپوزیشن او حکومت ترمنز پاناما اسناد اصل مسله ده.
ظاهر اصل ده که اصل معاملہ کچھ
په ظاهر احکاری چه مسئله بلا ده. اصل معاملہ دادا چې د نواز شریف هغه نږدې ملګری چې د پاناما اسناد په اړه له اپوزیشن سره په خبرو اترو بوختي، نو کله چې زموږ له هغه سره لیدل کیږي نو دوی وایي چې اصلي خبره د پاناما اسناد نه ده او نه هم په دې اړه د پلټونو کولو ده، بلکې دوی له یوې میاشتې راهیسې وایي چې اپوزیشن به د لچک مظاهره ونه کړي او لا د وړاندې پر سړکونو د احتجاج کولو فیصله کړې ده. له اپوزیشن د دوی مقصد د تحریک انصاف دی. دوی دا فکر کوي چې تحریک انصاف په هر حال کې غواړي چې اختر وروسته سړکونو ته وځي، ځکه خو حکومت هم په خپل دریځ کې نرمواله نه دی راوسته. داسې ښکاري چې فریقین په ظاهره د تاثر ورکوي چې د پاناما اسنادو په اړه د دوی خبره پر ځای ولاړه ده، نو دوی په ذهني توګه تیار دي چې له اختر وروسته د یو بل مقابله پر سړکونو وکړي.
دا حامد میر. یو بل پښتنه دا راپورته سوه چې آیا د مسلم لیگ نون مشران څه وایي چې کله دوی په شخصي محفلونو کې حامد میر له وایي چې هغوی هم ډیر زیات خبرې نسی کولای، البته د خپل خفګان اظهار کوي. یو ځل بیا حامد میر ته وښتو.
داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز مشران ډېرې خبرې نه په ډاګه کوي او پر دوی څه نامعلوم قسم فشار دی. دوی د هر ډول دباو مقابلې لپاره تیار دي، بلکې دوی په سیاسي توګه شهید کېدو ته هم تیار دي. موږ چې کله په شخصي محفلونو کې د دوی خبرې اورو نو داسې بریښي چې په راتلونکو ورځو کې به د دوی جګړه له تحریک انصاف یا بل یو سیاسي ګوند سره نه وي، بلکې له هغو غیر سیاسي قوتونو سره به وي چې د دوی په فکر موجوده نظام لمنځه وړل غواړي. د وزیر اعظم نواز شریف صحت په ظاهره کمزور ښکاري، خو د دې باوجود د ده په دریځ کې لچک راتلل نه ښکاري او په ذهني توګه سیاسي جګړې ته تیار دی. که څه هم شهباز شریف او چودري نثار علي خان دا فکر کوي چې د ده دا سوچ سم نه دی، خو ښکاري داسې چې نواز شریف به تر اختر مخکې پاکستان ته لاړ شي او له اختر وروسته به د یوې لویې جګړې تیاری وکړي.
دا حمید میر. حمید میر یو بل خبر هم کوي، هغه وایي چې د اختر وروسته به د پاکستان سیاسي منظرنامه بدله شي. خدای یو بل طرف ته اشاره کوي، هغه دا چې په پاناما اسنادو کې به دا ځل که چرته د حکومت یا د اپوزیشن ترمنځ سیاسي جګړه پیلېږي، د ده په خیال باندې ټوله جګړه به په پنجاب کې متمرکزوي او د دې تاوان به نورې صوبې ویني. حمید میر وایي
دیکھیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت ٹارگیٹ ہے اور اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں.
حکومت فکر کوي چې هدف دی او پر ضد یې سازشونه کیږي او وایي له دوی سره داسې ډېر شواهد شته چې ثابتولی شي چې پر خلاف یې سازش روان دی. د حکومت له لوري د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په جوړېدونکي ضابطې کار کې د اسامه بن لادن د وژنې او د 1971 د مشرقي پاکستان پیښې شاملولو مقصد دا دی چې ځان مزاحمت ته تیاروي. ځکه خو زه وایم چې په راتلونکو ورځو کې به د پاناما اسنادو موضوع پسې منظر ته ولاړ شي او که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روغه جوړه ونه شوه نو تاسې به پر سړکونو یوه لویه سیاسي جګړه ووینئ. دا ځل به د سیاسي جګړې مرکز پنجاب وي. نواز شریف د پنجاب دی، عمران خان د پنجاب دی، د سیول او پوځي بیوروکراسۍ لوړپوړي چارواکي هم له پنجاب دي او په میډیا کې چې کوم خلک جګړې ته هوا ورکوي د هغو تعلق هم له پنجاب سره دی. نو دا د تخت لاهور جګړه ده او په پنجاب کې به کیږي او کله چې دا په پنجاب کې کیږي نو تاوان به بالاخره نورو صوبو ته رسیږي.
دا حامد میر دلته تاسو ته یادونه وکړم چې په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه د ضابطه کار د جوړولو په سر چې کومه پارلماني کمیټې جوړه شوې هغه لا هم یوې نتیجې ته نه ده رسېدلې. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې هم دغه موضوع څېړو. تاسو له مخه ځخه د پاکستان وتلي خبریال حامد میر واورېدی. خو اوس دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د عوامي نیشنل پارټۍ سینیټر بازومت خان را سره دی. بازومت خان سیب تاسو سره کلی وایم. مننه ډیره بازمت خان سیب. سوال اول دا دی چې د پارلماني کمیټې تقریبا اته غونډې سوي دي خو بیا هم دا خبره پر مخ نه ځي چې ضابطه کار جوړ کړي. ستاسو د معلوماتو مطابق ځکه تاسو پارلمان کې دا کمیټې هم پارلماني ده خبره پر کم ځای باندې ولاړه ده اصلا مسله څه ده؟
خبره داسې دا تاسو په پاناما پیپرس کې څه وخت هم مسله جوړه شوې ده. د اپوزیشن خاص کر د طریقې انصاف په دې باندې ډېر زیات ریزرویشن دي او د وزیر اعظم د کور او د وزیر اعظم مطابق دا ډېر زیات په دې باندې اعتراضات دي. په دې باندې په دې حتله ټول اپوزیشن حقیقت دا دی چې اعتراضات لري او خپل تحفظات هم لري. خو د تاریخ انصاف لږ زیات تر تحفظات دي او زیات سخت ناقص نه دی. د نور پارټیانو کې دي هغه د یو حده پورې ځي چې د سیستم ته څه نقصان نه رسوي، جمهوریت ته څه نقصان نه رسوي او څه داسې حالات جوړنه کی چې غیر آئینی قدم حالات جوړ کړي چې غیر آئینی قدم واخلي. نو په دې حواله سره د اپوزیشن مطالبه وه چې خپل ترمنځ ورکړي او حکومت خپل ورکړي. نو په هغه باندې حده پورې د دوی اتفاق هم شو او بیا هم د تاریخ انصاف یو داسې هیواد چې هغه د نواز شریف د وزیر اعظم نوم په کې نشته خو بیا هم وایي چې نه د وزیر اعظم نوم دی په کې شامل شي او تحقیقات به د وزیر اعظم نه شروع شي.
خو اسی بازمت خان سیب تاسو ډیر ښه تفصیل راکئ، تصویر هم راکئ چې اصل خبره څه ده. خو دې کې یو سوال دا دی چې آخر که د مسلم لیگ نون حکومت چې دی هغه غل نه دی او په دې باندې یقیني دی چې د نواز شریف په دې کیسه کې هیڅ کار نشته، نو بیا په دې کې بلکې دوی وایي چې عمران خان هم وایي لما زمان هم دم پکې ورواچوي، نو که دې ځای ته خبره وي نو بیا ولې مسلم لیگ نون له دې تیښته کوي؟
عمران خان کو واحد یو مقصد دے کہ پس طریقہ باندھے کہ نواز شریف پرائم منسٹر نے میری تھی اور جمہوری طریقہ ہی تھا امی طریقہ ہی تھا ڈیرا امی طریقہ ہی تھا جائز ہے تھا نہیں جائز ہے جمنگ واٹف کو بالکل نیشنل پارٹ ہے بالکل صفا مکینہ میں یہ معصوف درو یو سره جرم کړی او پا باندې هغه جرم ثابت شي تحقیقات پرې وشي کا جرم په ثابت شي دا صرف دا نه چې دی د پرائم منسٹر نه لرې شي بیا په ده یو جرم کړی دی او د جرم بیا سزا ورکول پکار دي. دا نه چې لکه صرف یو تحقیق وشي او دا صرف د پرائم منسٹر کده غلا کړی کده غلطه طریقہ باندې انکم ٹیکس کړی که نور په غلط په کرپشن د ذریعہ باندې پیسې د دولت نه وړلې او بار یې کمپنیانې افشور کمپنیانې جوړې کړې یا نور انویسټمنټ یې کړې. نو دا خو یو غیر قانوني طریقه ده او په نجایزه طریقه باندې پیسې وړل دي دولت نه بار ده. نو په کار دا دي چې کا په دې باندې دا ثابت شي
یعنی باز احمد خان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کوم پارلماني کمیټه جوړه ده؟ پارلماني کمیټه کې یو خواته شپږ غړي د مسلم لیگ نن دي او شپږ سیدی هغه بیا پکې د پیپلز پارټي د تحریک انصاف او په دې کې نور سیدی په متحده قومي موومنت دا دي او په حکومتي کې د جمعیت العلماء اسلام شامل ده او خپل مسلم لیگ نن دی. یو وخت داسې راتللی سي لکه تاسو چې وایست چې آیا د حکومت او د اپوزیشن چې کوم مینس کې یو خبره روغې جوړې ته نه رسي نو احتجاج شروع کېدلای سي. نو د پیپلز پارټي او نور ګوندونه د تحریک انصاف ملګرتیا ته به تیار سي کنه په دوی کې به تقسیم راشي؟ نه زاسی ستاسو یو تجزیه غواړم ځکه تاسو په سیاست جوړ نظر ساتئ په دې ټولو حالاتو هم نظر وي.
خپله خبره کولی شم چې مونږ خو دا فیصله ده او د پارټۍ موقف دغه دی چې مونږ هیڅ قسم داسې هغه ته تیار نه یو چې هغه ذریعہ باندې احتجاج ته په دې طریقه تیار وي چې هغه د سیستم ختمولو طریقه کار وي یا د پارلیمنټ ختمولو طریقه کار وي. مونږ داسې احتجاج ته او داسې طریقه کار ته تیار نه یو. البته آئینی او قانوني پارلیمانی پارٹی اخبل ترم ٹیو آر بھی ورکڑی تھی گورنمنٹ ٹرم اخبل ٹیو آر ورکڑی تھی میں پکار رہا تھی کہ دل دے برداشت نہ دوارا فرق ہے حکومت ہم اور اپوزیشن ہم کہ دوارا دے برداشت نہ اور تعامل نہ کار واخ لی اور بدے بانے سوچ لی کہ پکما طریقہ بانے دے دا تحقیقات اسی جس وقت ہم ٹیو آر بانے دے دے اسی صلاح مشورہ اسی نو په کار هغه کمیشن ته ورکړي او کمیشن ته تحقیقات وکړي بیا چې کمیشن څه وخت هم هر څه فیصله وکړي.
صحیح. خو اسی خو اسی وزمت خان صاحب تاسو ته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کوم د پاناما اسنادو په حواله باندې اختلافات را پیدا شوی دي. حامد میر سره موږ اوس خبرې کولې تاسو بار لغه وخت له پلان نه واست. حامد میر دا ول چې اصلا جګړه چې دغه د اپوزیشن د سیاسي پارټي او د مسلم لیگ نون نه ده بلکې د مسلم لیگ نون او د پردې شاته غیر سیاسي قوتونه دي چې دغه په منځ کې ده. نو آیا دا جګړه رښتیا هم په پاناما ده که نه ده؟ پاناما شاته بله کیسه ده.
تاسو ته پته دي د پاکستان د سیاست تاسو معلومات شته چې د پاکستان سیاست په کوم ډول باندې هر وخت سیستم وران شي او سیستم لاړ شي. نو دا هم د پاناما دي د پاناما پیپرز هم یو خبره هم کېدای شي. حقیقت خو هغه دی چې د دې وروسته هم پوښتنه دي چې د دې سیستم ته دا نه خبره ده او غواړي داسې چې ونچلي
پیښور زخه د سیاسي چارو پو خادم حسین صاحب هم راځي د ټلیفون په لاندې. باز احمد خان صاحب تاسو ته راځم. خادم حسین صاحب تاسو سره کله وایم؟ خادم حسین صاحب بخښنه غواړم تاسو ته په ډیر لنډ وخت کې وویل خو یو پوښتنه ده چې پاناما اسنادو په حواله باندې د ضابطه کار په جوړولو د پارلماني کمیټې سلا نه راځي. حامد میر سره موږ خبرې کولې. حامد میر وویل چې اصلا مسله دا وخت کم په پاکستان کې سیاسي منظرنامه ده، جګړه د اپوزیشن او د مسلم لیگ نون ترمنځ نه ده، یعنی کوم سیاسي پارټي په اپوزیشن کې شامل داغو نه ده، بلکې ځینې قوتونه دي د پردې شاته چې هغه غیر سیاسي قوتونه دي، جګړه داغو ترمنځ ده او مسلم لیگ نون داسې ښکاری د حمید میر په وینا باندې چې فیصله کړې ده او دا جګړه به اختر وروسته یو ډیر لو سیاسي جګړه کیږي. ستاسو په خیال باندې پاناما اسناد په پاکستان کې دومره لوی سیاسي مسله ده کنه حمید میر سره تاسو اتفاق کوئ؟
دی پاکستان دی چکم دی ٹرانسپیرنسی یا دی شفافیت یا دی کرپشن سمر معاملی دی دا انتظام سر تړلی دی. پاکستان کی انتظام د دو سیزنو د لاسا ماته نخ کاری چې تر سو پوری د دو عوامل باقاعده حل شوی نی یا په یو سیاسی او جمهوری لار هواری کړی شوی نی، نو ماته نخ کاری چې دغه مسله نږدې وختونو کې د حل کېدو ده. داسې به نورې مسلې روچتېږي، بیا به نورې مسلې روچتېږي، خو د انتظام سره تړلي دوه مسلې یا دوه عوامل چې تر سونی حل شوي نو دغه مسلې به جاری وي. یو عامل د دې دی د پاکستان د سیویلین منتخب حکومت او د سیکیورټي یا د فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ د طاقت یا د قوت یا د اختیار عدم توازن. دغه عدم توازن په مختلفو شکلونو کې د پاکستان د ریاست مختلف فیصلې په مختلفو شکلونو کې متاثره کړي دي، او دغه تر سو پورې چې پاکستان کې دا فیصله نه شوي چې د حکومت چلولو، د انتظام چلولو او د پالیسۍ جوړولو اختیار به چا دی، تر وخته پورې ماته نه ښکاري چې دغه مسله حل کېدو والا ده. دویم چې د پاکستان د ریاست کوم مرکزیت پسند بیانیه ده، او په هغې کې د نورو خلکو سوای د اشرافیه نه د نورو خلکو یا د نورو قانونو د نه شاملولو خبره ده، تر څو پورې چې دغه مسله نه هواره شوي نو د انتظام دا مسله نه حل کېږي. نو ځکه د انتظام چې کوم کرپشن سره تړلې ده، نو دغه مسله تر څو پورې چې دغه دوه عوامل نه حل شوي ماته نه ښکاري چې د حل کېدو ده. نو مسلسل که د اختر نه وروسته وي که بیا وي که بیا وي، د پاکستان ریاست یا ریاستي اسټابلیشمنت ترمنځ دغه قسمه تنازعات یا تصادمات به جاری وي.
یعنی که زه ستاسو خبره په دې بل نورو الفاظو کې کوم، ستاسو په خیال باندې د پارلماني کمیټې د پاناما اسنادو په حواله جوړه شوې ده او تحقیقات غواړي، ستاسو مقصد دا دی چې دغه اصلا ایشوز دي، یعنی وړې وړې مسلې دي، خو اصلا مسله په پاکستان کې د قوت او د طاقت په حواله باندې د سیول یا منتخب حکومت او فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ ده؟
نه، بالکل دغه خیال دی چې تر څو پورې د پاکستان مرکزیت پسند بیانیه، یعنی هر سره غونډول او ارتکاز اختیار باندې ارتکاز په وسایلو ارتکاز په فیصلو په پالیسۍ جوړو ارتکاز او دغه شان د انتظام سره تړلي معاملاتو کې مسلسل د خلکو د اختیار په ځای د یو خاص قسم اداري اختیار مخې ته داغي وس مخې ته راوستل یا داغي وس بری کېدل، دا به عموما عدم توازن را پیدا کوي، په ریاستي ادارو ترمنځ به تصادم را پیدا کوي، او دغه شان به د پاکستان چې کوم پکار دی چې یو جمهوري پارلماني غاړې ته وفاقي جمهوري پارلماني غاړې ته لاړ شي، نو دا به د هغې په شازي په مخ کې به نه ځي.
خادم حسین صاحب، تاسو په لاین اوسئ، بس لس منټه دي. باز احمد خان صاحب، تاسو خادم حسین صاحب واورېدئ، هغه ویل چې اصلا مسله د پارلماني کمیټې بهر لوی یا اختر مخته اختر شاته دا اوس سیاسي تناظر کې یا پخوا سیاسي تناظر کې اصلا مسله چې دا هغه د منتخب حکومت او فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ ده. ستاسو خپل تجربه څه وایي، ځکه تاسو په پارلمان کې هم یې او دا هر څه وینئ؟
خبره ده چې یو طرف ته خو مونږ د آئین خبره کوو، کمرت کې یو آئین شته دی، سمطرت دار آئین دی، او بیا د 18 امینډمنټ نه پس داسې خبرو کول شروع ده د پاناما دی یا د پاناما پیپر څه والا سره، یا په دا نه مخکې چې کوم عمران خان یو شپږ میاشتې درنه ورکړې وه، نو دا خبره خو حقیقت دا ده چې دیسا ته اسٹیبلشمنٹ ضرور ایسا تھا، خدا کا صرف پائن باندھے جو 77 پائن باندھے اور 18 امینڈمنٹ کا والا سارا بدے باندھے عمل نہ کہ سیاسی ادارے سیویلین گورنمنٹ دا جائن وزت اور پتا دادی کے آگا باندھے عمل اچھی اور کدا سے طریقہ کار بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پل ایسا دیتا والی اور آئین بیا به دا داسې وي چې دا هم نه منلو خبره دی او بیا به من ډېر رست ولاړ شو چې هم بیا ڈسٹرب شي یا سسٹم ڈسٹرب شي نو من به پاکستان او ریاست پاکستان به ډېر رست ولاړ
شم
او شاید چې
سمه ده بازمت خان سب تاسو په لائن وسی خادم حسین سب تاسو چې کوم خبره وکړه چې اصل د اختیاراتو جګړه ده د فوجي اسټابلیشمنت او د منتخب حکومت خو دلته کېدای شي تاسو خبره سره ځینې خلک دا اختلاف وکړي چې فوج خو په دې کې هیڅ رول نه لري ځکه چې هغه په خپل حساب باندې خپل کار کوي بیسیت اداره کار کوي دلته خو همیشه چې کوم حکومتونه غورځول شوي دي که په پخوا کې هم دي هغه منتخبه حکومتونه منتخب خلکو غورځولی دي لکه اوس یې اپوزیشن کې څومره ګوندونه دي یا بیا په اقتدار کې کم دي د دوی په جګړه یا ټکر کې که چرته بیا سیستم یا نظام له منځه ځي نو دا خو منتخبه غورځوي په دې کې خو فوج چرته نه ښکاري
دا چې لکه د دې په خوانه په پاکستان کې د نننه چې کوم ځای کې هم د سیاسي ګوندونو د خپل اختیار لپاره یا په اختیار کې د شرکت لپاره یا په هغه کې د برخه اخیستو لپاره زیار کوي نو غالبا د هغې قیادت ړومبی یا ړومبی سوچ دا کوي یا ړومبی اندېښنه ورسره دا وي چې په یو عمومي توګه په انتخابي طریقه په آئینی طریقه به هغې په اختیار ورکشي که ورک نکړی شي د دې د وجې نه هغه عموما د پاکستان چې کوم د مرکزی سیاسي جماعتونه او ګوندونه دي هغې د اسټابلیشمنت د طاقتورو خلکو یا د طاقتورو ډلو د حمایت چلولو کوشش کوي او کله ناکله خو داسې وشي چې هغې ورته اشاره وکړي خو کله کله داسې هم وشي چې صرف د هغې د خبرو نه اشاره ولي او هغې ته ځان د نږدې کولو کوشش کوي که تاسو د ړومبو ورځو کې سو میاشتې مخکې په دې وروستو کې تاسو بیانونه کتلي وي د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنټ د غاړې نه چې ضربیاعظم صرف د انتها پسندای د ختمولو دپاره نه دی د انتها پسندای او د دهشتګردۍ ترمنځ د دهشتګردۍ انتها پسندای او د انتظام او د کرپشن ترمنځ ډېر نږدې تعلق دی دا یو قسمه اشاره وه چې د پاکستان بعضې سیاسي قوتونه چې اختیار ته ډېر زر راتلل غواړي او په لنډه لار راتلل غواړي هغې ته داسې ښکاره شوه چې د فوجي اسټابلیشمنټ د حمایت سلولو دا ډېره مناسبه موقعه ده د دې د وجې نه دغه منتخب چې کوم ته تاسو منتخب یا سویلین وایي هغې دغه غاړې ته یا دغه پړله کې یا دغه تله کې خپل وزن
سمد خادم سیم سیب ډیره مننه سید الحسن سیب راغلی دی سینیټر دی د ټلیفون په لاندې سید الحسن سیب تاسو تار کلی وایم ډیره مننه سید الحسن سیب دا راته وسه چې پارلماني کمیټې باندې چې کوم اختلاف دا وخت د ضابطه کار په جوړولو باندې دی مسلم لیگنون دا وایي چې موږ بالکل د نواز شریف نوم شاملېدو ته نه پرېږدو ستاسو په خیال باندې دا کمیټې پارلماني کمیټې به یو منطقي انجام ته یا یو منطقي فیصلې ته ورسېږي که نه دغه به تاسو وایسته چې ماتېدو ته ځي ځکه چې یو خواته به م لچک نه وي
زما خپل خیال دا دی زما ذاتي رایه دا ده چې دا صرف د ټایم پاسې دی او ټایم ګینتي د مکم لګنون د پاره چې دی دا ټایم دا تر اکتوبر سپتمبر اکتوبر پورې دا ټایم تر کې یو رنګ دا د هغو فایده هم په دې کې ده نو زه خو هم دا کیو آر سی دی دا کیو آر پر دخ پر زیره دی پکار دی جوڑی کا دغا سی جوڑ کا ٹکری کا نواز شریف نم پر چلا گلے دی کستا کا نس کا خود زامن انہوں میں پر کستا
صحیح
چلی آگا کنکے پا آگا کی انوال دائی ہم بیا دی ولی دا پیسا زوی دوم قابل ندی دو چے آگا گیٹر لی یا دیچ کما پیسا شفٹ کرے گا په هغه کې بیا دی هم ملوث دی دی چې ملوث دی موږ مقصد دا دی د مسلم لیگ کاف چې موږ دغه نس یو عرض جوړ کړو چې باید که دا په مخکې چا غلا کړې ده دا خبره یوه خبره بالکل جایزه ده چې د مخکې غلا چې دی چې تر دغه له مخه پیپلز پارټي په وخت کې شوې ده که تر هغه له مخه دی زموږ د حکومت چې په هغه کې شوې ده دغه نمونه یې جوړ کړه چې آئندہ یا مخ کی چا کرے گا یا پر مخ سے داراتروں کے وقت پذی کی چاہ تو اقتدار راضی جب تک احتساب کے دائی سی او دائی درنا لیار و تسنگ کی چی دائی او غلانی سی کولا
سامد سید اللہ سنگ سے
غلان لیاری با پر جدن
دائی سامد وقت کم دی ستاسو دیر مننا خادم سین سب تاسو تا رازم او خیری سوال دی بازمت سب بازمت خان سب تاسو خم مننا کوما تاسو وی پلان باندی او سی خادم سین سب واور خادم سین سب تاسو تا پا اوس حالات و کسی کم سیاسی منظرنامه جوڑه دا همیشه دوی وی چی دا نظام بلار چی نستاسو پا خیال باندی دا سیاسی حالات دی زی تا رسیده لی دی چی پرا جمهوریت لمن زلار سی کنا دا دی با یو شکل رو بدل والغواری یا با دا سیوی دا پا بحران کی با پاتی سی
پاکستان د ریاستی اشرفی بنیادی مسله دا ده چې څنګه خپل اختیار یا څنګه ریاستی اختیار په خپل لاسونو کې وساتي او څنګه په هغه بنیاد د وسیلو استعمال کی عمومی ولسونه هم شریک نه کی او قانون هم شریک نه کی که د پاکستان عمومی ریاستی جوړښت یا ارتقا دغه شان شکل کې روانه وه نو بیا خو به تسلسل سره یو بحران موجود وي. دی داسې قسم خبره کی چې شاید چې دی جمهوری فکر کی یا جمهوری نظام کی څه مسله ده. ما ته داسې ښکاري چې جمهوری فکر او جمهوری نظام کی بنیادی مسله دا ده چې دغه ارتقا ته نشي پرېښودی په اړه کې د خلکو د ولسونو او د قانون د شمولیت لپاره لارې ګودرې نه خلاصوي. هغې کې مسلسل مداخلتونه کوي په مختلفو شکلونو کې د فیصلو اختیار په خپلو لاسو کې لري او بیا د هغې دپاره د ذمهدارۍ او د اچولو دپاره چې کوم منتخب دي سره ډلې موجود دي نو هغه منتخب ډلې ذموار وګرځولی شي په نسبت یا د دې په ځای چې کوم خلکو فیصلې کړې دي چې هغه ذموار وګرځولی شي. ښکاری پاکستان کې د سیاست زیاتوالی نه دی د سیاست کمی دی سیاست زیاتور غواړي. پاکستان کې د جمهوریت زیاتې نه دی شوی جمهوریت زیات شوی نه دی پاکستان کې جمهوریت ډېر کم پاتې دی دا ډېر زیاتول غواړي. پاکستان کې فیصلو کې فیصلو اختیار کې خلک نه شامل کړی شوي فیصلو کې خلک شاملول غواړي سیاسي ګوندونه نور قانون او نور ولسونه شاملول غواړي نو بدبینی یا د نوعیت په حساب په جمهوریت کې څه مسله نشته یا فوقي پارلماني جمهوریت کې څه مسله نشته مسله دلته د بعضو ادارو په خپلو لاسو کې اختیار مرتکز کولو سره ده.
ډېره مننه خادم حسین صاحب ستاسو سینیټر بازمت خان صاحب ستاسو سینیټر سید الحسن صاحب ستاسو د درې واړو مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه راسره واخیسته تاسو درې واړو ته ښه وخت او شروز غواړم د خدای په امان. ډېره مننه او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. په مخم شه
افغان بچو خونځې دے مکتب زنګ مرشوه وګولې وسو